د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو، یو افغان ځوان چې لکه ګلچنو لارو ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی، او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نور الله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی؟ او اوس څه کوي؟ دا به په خپله نوري صاحب درته ووایي. خو که تاسو د دې خپرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ، نو د ازادۍ راډیو دې شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ: 00 340 00 درویشت 00 1 11. شمیره تکراروم: 00 420 00 23 00 1 11. ستاسو تلفونی تماسونو ته انتظار کاږو. خو اوس له خپل میلمه سره، له نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې ښودئ چې تاسو په خپله ځان راوپیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یئ، او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي، نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قری اوسېدونکی یم. تقریبا 2018 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال مې ترکی کې تیر کړو. او هغې نه بعد د سختو لارو باندې په دې خوا اروپا ته راورسېد، تر څو چې دلته چک جمهوریت کې وژوند کوم.
ډېر ښه. غواړې د خپل کګلچنې لارې، د دې مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړي؟
ولې نه، ولې نه، دا به خوندور شي.
دا بعض به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلوده چې په ترکیه کې یو کشتۍ ډوبه شوې ده، او 14 کسه کډوال چې دپ کې مړه شوي دي، او 2 کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په هغو 2 ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي. دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیې نه بلغاریه ته، بلغاریه نه بیا ورپسې سربیه ته، سربیه نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډېرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو داره چې د سمندر له لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید ورځې 15 ورځې 6 ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه، دا ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره نه خواړه یې، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیې ته لاړ شي، یا که ترکیې ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه تنده مهم لیدلی؟
تنده ډیره زیاته تنده لیدلی. ما ته کله نه کله بعضی خبر انسان په ژوند کې چی نه هیرودونکي. نو که زه درته ووایم زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم نو ما چې کومه تنده تیره کړې ده نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې را نه شي.
دا هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم.
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخی چې هغو به اجازه نه ورکوي چې کوشي یا ځکه هغو ته هم ډېر زیات خطر وي. کوم کچاک باران چې مسافر دې خوا ته راوړي هغو ته ډېر زیات خطر وي. که چېرته ګیر شي نو پولیس شاید هغو ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره یا د اوبو لپاره یا څوک مریض شي یا زخمي شي نو هغو ورته نه درېږي. که زخمي کېږي که هر څه کېږي هغو خپل هغه خپل مقصد دی چې ځان ته ټاکلې اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو. نو موټر کې خو تاسو ته به کېدای شي معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره وراچي
په
واړه موټر کې. دا یوه موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره وراچي. نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلیدې چې راځي به شو اوبه بنوي. نو دومره زیاته تنده م تېره کړې ده.
دا څو ورځې وې دا تنده؟
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تېرې کړې. نو تقریبا اته نهه ورځې موږ را تنده تېره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي. او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو
کمبخت په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاق برانو که څنګه؟
نو چې چېرته به بیا دوه خپل خپل بعضي د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو. نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې. که اوبه پیسې به نه وې نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول. نو مجبور وای چې پیسې دې ورکړي وای.
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به
په ایران کې؟ بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي. واقعا
نو دا د افغانستان اوبه وي
شاید.
د مهاجرت کیسو ته به یو څه دوام ورکو او بیا به وروسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی. ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغو پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی؟
امو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی وای. ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګېږي ډېر مصرف راځي. نو انسان مجبوره دی اول ما غونره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي. نو ځکه زه مجبور وم چې ترکی کې یوه اندازه کار وکړم. تقریبا زه څلور کاله په ترکی کې پاتې شوم. څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریه پورې خو بیا پولیس ونیولو. نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړه. نو بیا زړه ولوېدو. نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تېر کړم. یو کال مې نورم وخت تېر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ د الله شکر و د الله په فضل باندې بیا دوماری کامیاب شوم او یونان ته راورسېدم.
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی. هغه ستاسو شخصي مسله ده. موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو اقتصادي دلایلو هغه موږ له تاسې پوښتنه نه کوو. هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ له اولې مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیې پورې مو هدف و؟
که رښتیا ووایم تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم. ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي. نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي. ډېر خلکو دا وس نه رسېږي. چا چې وس نه رسېږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي. او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې هم پای ته رسولې وې. که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه فارغ شوې وم. د کانکور ازموینه مې هم ورکړې وه. نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه وه چې زه د خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو. خو یو دم یو مسله پیښه شوه او هغې ځینه معرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه.
ډېر ښه. وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات وو، دا د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل؟ په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو. خو اوس یوه سندره اورو، راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته، د چا سندره درته خبره کو؟
ما د خوښ سندرغاړی خو کرن خان و، مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده، خو بیا هم کرن خان بخیي.
سمه ده، د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکو.
باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي، خندا یادوي وی باران، باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي قربان قربان جانان جانان شي دامې دعا د چي ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زما زړور سر چینا د چورانی کی زما زړور سر چینا باران وی باران چل بچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران باران زمانہ نرسیلا سنا زما د کور په خلکو نرسیلا سنا کوئی بارا بارا
د باران سندرمو د خبرونې د میلما نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کړو، خو له میلما سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیه پورې را رسیدلی وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم. عمر مې تقریبا 28 کاله دی. تقریباً پالی لسا کی کڑی تر دولسم ٹولگی پوری میز دکڑی وکڑی اغیان آباد کانکور امتحان میں ورک بد بختانہ بو مچھلی نتیجه عمره خمره خنه و څومره چې منګه غوختله
تات شي غوختله
چې ما جرنالیزم غوختله
زه جرنالیزم
ډیر زیات زما جرنالیزم خوښ دی. جرنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی په خاطر باندې جرنالیزم سره زما ډیره زیاته مینه وه.
هڅه زړه پورې ده
ډیره ډیره مننه ژوند دی اوسه. او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوانځي ته کامیاب شوي
زه بیا نتیجه راغلی وم. شاید
درس دې نه ویلی ورته.
درس به نه ویلی و خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم څه غوښتل.
او عمر دې ونه ویل چې څومره دی؟
28
پوره 28 کاله. کم زیات نشته پکې؟
نه دومره زیات به نه.
بیا دې درس نور ونه ویلې او راووتل افغانستان؟
ما خپل په یو سپین غار پوهنتون کې مې داخله م کړې وه. شخصي پوهنتون کې کرښتای وم، هغه پیس مې مور کړی و، هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر همدې خوا ته اروپا طرف ته شو. او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو. خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په یوولس ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم. الحمدللہ چې پولیس ونه نیولو. خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې
تندې
خو نه ورې کېږي، هغه خو معلومه خبره ده. هغه هم پکې تېرې کړې. خو الحمدللہ چې پولیس ونه نیولو چا را باندې ظلم ونه کړ تر هغه دې پورې، دا ډېره د شکر خبره ده.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی، ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده. مګر ځینې خلک ما اورېدلی دي، ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي، اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې، ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلوده چې د قاچاقبرانو پیسې ورکړي. قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده، تاسو ته تر هر چا ډېره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې. دوی ما ته ویلي چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپلې ځمکې خرڅ کړي یا خپل موټر خرڅ کړي یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي. تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلي؟
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې مونږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړي وای. تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغلی و. نو هغه یو 15,000 هم چانه قرض راخیستی وي او نور الحمدلله کور کې راسره وي او اغېزې پورې راغلی. خو چون بیا ترکیې نه دیخوا سفر، زه بیا مجبور وم چې ما باید کار کړی وي. نو څلور کاله ډېر سخت کار ما وکړ په ترکیه
کې. څه کار مو کوو؟
د خیاطۍ کوم کار کړی دی، نورم سخت سخت کارونه، کوم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه منګ کړي دي، هغه به څه دلته یادونه کوو. خو مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي، هغه کارونه به منګ کول تر څو ځان اروپا ته ورسو. او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لېږلو، هغو سره مې کومک کولو، او خپل ځان ته مې دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم. ځکه په ترکیه کې آئنده، ترکیه آئنده نه لري، بل خلک خ خلک دی، خو د پولیسو ډار او نورې منډې ترلې، نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي. نو هغې نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ښه، له ترکیې نه د راوتلو علت دا و چې هلته تصویل آینده نه وه درته معلومه، تیاره وه، نه معلومېده چې څه به وي، راتلونکی به څه وي، او ناوړه چلند د پولیسو،
هغو ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي. حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رابلوانه او دا هر څه ورکې دي امکان لري. نو په دې خاطر باندې زه دوه واري پولیسو ونیوله، ما و خوشبختانه چې به خوشی کړم، چې څنګه خوشی کړم، نو تصمیم مې همدا و چې زه باید د دې ځینه وزم. ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کېږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې واوسیږي. نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو، کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلي یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسیږي کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه، دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرئ دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي، او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک وغواړي چې کار وکړي، د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست. ښه، تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د دا دواګانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نشو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم تر څو ژبه صحیح یاده کړم، اصل فیصده چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده، دا نو دا به همیشه مینه یې، نو که خدای پاک وسه راکړه، همت یې راکړه، نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډېرې زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. ښه، غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی که مجرد یې؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دی وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او د ترکی برګر او نور،
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دوه وړوکی رستورانونه د ښار په
مابین کې، یو په مابین کې دی او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځیکې دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډېر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چکی.
بل چا سره؟
دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره دلته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګیری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په معاش باندې هیڅ وخت هم انسان ګزاره نه کیږي، که هغه ډیرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي. داسې وخت راځي چې نورمال معاش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د معاش والا چې یو څه ناراحته وي او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی، نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په معاش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي، سبا به کار ختمیږي. او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو معاش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډېر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جیکي دي، نو په همدې خاطر باندې په یو معاش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایه نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو له هغه نه راجلا شي، هغه ته ووایه چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو مې یو څه زړه غواړي کنه، ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی شندلور پی چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چلتا دی تیر ولو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا خلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکے گیا خلو روپے چلتا دی مون سرد سو شراب سکلو روپے چلتا دی سپور پوکی گیا خلو روپے چرت دی سپور پوکی گیا خلو روپے چرت دی
ل آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري خطرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دلته کاروبار کوي ژوند کوي او له ډیرو کګلیچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی ډیرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دې جلا کړی ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم د بل چا لپاره کار نه کوم کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاون سره دې جنگ وکړه لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړ د شپې سم لاسې ځان سره دې فکر وکړو چې دا پیسې چې د ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم دا دلیل شو چا تشویق کړې چا سره دې شراکت وکړه هغه اصلي دلیل راته وایه
مننه تکل صاحب ډېر ښه پوښتنه ده اولین د کاروبار شروع کیدن دا ډیر زیاته خطرناک ده ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي دغه یو خبره ای چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانه لی څو هم کاروباری کېدل نه شي
خطر یعنی د تاوان
تاوان ځکه په اروپا کې تاسو ته به تر معلومه را کله چې سړی کار پیګدي نو د کور کرایه به سره کم ورکي د کور مصرف بدل ته سره کم ورکول کېږي د موبایل مصرف د موټر مصرف دا ډیر زیاتې پیسې دي نو هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي دا یو خطرناکه فیصله ده او زما خو اول کلمې چې د خلکو سرکار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو ښکلی ځای ځان ته پیدا کړم او خپل کاروبار شروع کړم بیا یوه شپه کاروبار کار نه رخصت شوم کار نه چې کله رخصت شوم د کو په طرف باندې راتلم یو ځای کې کوس شوم یو ځای د یسنی په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای او کله چې کوش شوم لاړم او وګرځیدم مې الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او په هغه باندې خپل نمبر لیکل و چې داری کرایه لپاره د دکان نو بیا ما هغه سره اړیکه ونیوله او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریښی اول مې دکان جوړ کړ هغه مې ټول سامان مې پوره کړې مې زونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ
لازمه پانګه دې ورته درلوده چې
کزه رښتیا ووایم نو خپلې مېرمنې قرض را کړې وې ما خپل پانګه نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې او هغه قرض را کړې او هغه دوکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیستی و ځکه نوي وسه نه وه په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو نو په دې
خاطر
بیا مې ټول نوي کړل اوس الحمدلله دوکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه وه هغه ټول لرې کړل ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه یې ډېر زر خرابېږي نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړی او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کې کوم ځکه مې چې کارم خوشی کولو نه غوم ډیر را پسې خپه و غوم ډیر زیات هغه کولو ته
توالې یعنی جنگ دې نو کړای
نه جنگ الحمدلله نه وکړې په خوشاله باندې ما غږی کې کار ختم کړی
او نو یعنی تقریبا دا خبره شو چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو یا شپه یا ورځ ځان سره کیناست یو فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کوم
ډیر وخت نه مې دا پلان وو او دا پلان ځکه په دې برخه کې ما تجربه لرله عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي زلته ډیر خلک ګورم نه غو تجربه نه لري کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد دوکانونه بند کړه رستورانونه بند شو ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډیر زیات دی کاریګر نه پیدا کیږي نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر په رښتیا هم نه
پیدا کیږي ډیر په مشکله باندې پیدا کیږي او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کړي چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې که سوغړی سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبوره د خپله کار وکړي زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یولس ساعته دولس ساعته کار خپله هم ورسره کوم
ډېر الم کار په خپله کوي ټول کار د رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوو مختلفو موقعیتونو کې دا کار د اشپزۍ او د میلمنو یا مراجعینو ته د خدمت او غوراوستلو کې نول دا خو یو کس نشي کولای ستا کار په رستوران کې څه دی اشپزۍ هم کوي کدا د تنظیم کارونه یې کوي مالی کارونه یې کوي ستا کار څه دی د مالک د رستوران په توګه
ایمو خو دې سره دا واړه رستورانونه به مړ دې تنه شو ویلې ځکه دا چې فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانونه دي چې سم دستي بیل زنده خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابروي او ځان سره وړي
ځان سره وړي
خپلمنه نه در سره کینی
میلمانه را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزه الته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر څه دي چې باید سره وي کې پر رستوران کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زه به ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې ام مشتری والم ام کار وکم او چې کله زنه ما بیا دې ما په ځای باندې باید دوانه پر نور الته کار وکي تر څو کار مخته یوسی
نو بیا خوم یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خایونه شي کولای چې دا ټول کار سره سنبال کی کیدای شي دی وړه رستوران
کیدای شي ځکه د افغانستان غونی افغانستان کې پر رستورانونو کې رش ډیر زیات دی ډیر زیات خلک راځي که څه هم پراګ وړوکی ښار دی او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری هر سړی ولري او موږ کمزې کې چې دکان لرو دا ښار نه لږ څه پاڅنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي
ډیر نه دی په یو پیره کې پنځه شپږ نه پاره راشي نو خو به په دې کې راځي غول تکینی نه خواړه خلی ځان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خمو کې دا کی چې بل مشتری مو نیسو
د ک پټه نوی یا محرم خبره نوی نو موږ ته ویلای شي چې د خلک د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابروي
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې
ایتالوي پیزا
ایتالوي پیزا ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاویږي غوخه او سره کېږي کباب کېږي
دروم مرته وي
دروم مرته
وي او بعضي خلک ورته شاورما وي نن سبا کې دا
شاورما خو په افغانستان کې خلک پیژني
دا شاورما دا او پیزا دا
انده دوه شیان
انده دوه شیان دي
نو ست دوه زدي
او دوه زدي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوه زدي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګاډه کار سره کوي
پګاډه کار سره کوي
ډیر اعلی نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکل کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان مونشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې اړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیره چې په پراګ کې یو خيستا افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی دلته زیاده په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکه رستوران جوړ کی که کله هم کې برابر شو زیا مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیره جوړ مې ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیرخه دلته په پراکی یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خوانی آشنایان لا افغانستان غ خلک چالت مو پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یوازې زیا مو میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم دلته پیژندل دا دوستان دي
او لنورو افغانانو سره چې په خوا دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسیږي، له هغو سره راشه درشه روابط لري پالې؟
الحمدلله، ځکه ما ماشومان میرمن می کله چې څه یې د ښځو تر منځ نو میرمن می زی راځي، خو زه خپل ډیر زیات ځکه نه یم لاړ چې مصروفې ډیر زیات، تاسو ته خپله معلومه ده،
پیسو په پیدا کولو مصروف،
پیسې په پیدا کولو مصروف، نو سهار کار ته سړی لاړ شي او بیا د شپې لس بجې راشي، نو ډیره موقعه نه ده مسایده چې سړی چیرته لاړ شي. خو بیا کوشش هم خپله کړی دی چې خپلو افغانانو سره کینو قصې وکړو، د افغانستان یادونه تازه کړو.
خو دلته داسې وي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو، مثلا کمکای اختر لرو، لوی اختر لرو، مثلا د نور روژه ده، مثلا نور مناسبتونه دي، دیو ته ورځي د افغانانو ودونه کیږي، ورځي تګ را تګ شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته مراضیات شوي دي، که څه هم مخکې افغانان ډیر کم وو په پراګ کې په چک کې، او اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډیر شوي دي، که مسجد ته ځو د اختر مانځه ته ځو او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو، او په لیدو ډیر زیات خوشحاله کیږو چې کله ناکله موقع پیدا کیږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کیږو.
ډیر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ، یو افغان ځوان چې له ډیرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی، نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی، او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادۍ رادیو اوري. نوري صاحب نه مو مخکې پوښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي، او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لرئ، خنو بیا د هارون پاچا دا سندره به ورته خپره کړو.
خوشحالی او خوب یو رکشی، غم کارشی، پل غم د یار غم ملک مل مدے، تاب اکڑم وار اکڑک دیوارشی، تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار، ارمان درو سورج شجے بیمار شی، نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا، دخاتر زڑ گے بس رنگے کراشی، او تیر بداستاد حسن باشی، یار زمان آخر خزان بدے بہاشی، یار زمان تیر بداستاد حسن باشی، یار زمان آخر خزان بدے بہاشی، یار زمان خزان بدے بہاشی، یار زمان تیر
بداستا دو حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان بغیر دستا دم خا مخون نور نگوری بغیر دستا دم خا مخون نور نگوری مڑے بکلا پدیداشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان پھر بداستا حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اورید د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب، مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په هغو کې دی پخپله هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د دې رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو اړوند نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکړم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته له هغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې و چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بیا له خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوې وو او ډېر زیات اندېښمنه مو ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي. او څه چې کېږي د خبرو لارې کېدلی شو چې حل شوي، بیا اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ میلې لوبغاړي هم شهیدان شو ورکې. نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېره خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. وقت زه په کار کې مو خو به هم ټول ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کېږي، او هیله به هم دای چې بیا داسې تیاری ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره هم تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لرې دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپله سرحدي ولایت دی. خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو، پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورن د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته. نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېره زیاته مننه. ما البته د مینځ د په توده کې سړه راوسته چې یور ستاسو د احساساتو پوښتنه مو وکړم، که نه خو اصلي تمرکز زموږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، سمو زده کړل کوم مهم تجربه تاسو زده کړې، د ژوند تجربه، د مسلک تجربه، سمو زده کړل یعنی تاسو په علم په تجربه کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کارم له لاسه ورکړي، خپل وظیفه هم له لاسه ورکړي، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپل نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه او نور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا و چې د ژوند دی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره، د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس درکړل، کومه مهمه تجربه تاسو ته زده کړه؟ یو خو همدا ده چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، دا یو. نور
د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي، یو دم نه کیږي چې سړی یو غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړ نو دا بیا بیخي ډېره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره کو فکر ما همدغه ده چې کاروبار له وړوکي کاروبار نه شروع کیږي، هله هله همدغسې دغه نه ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونډار شو او بل هر څ خپل قدم ډیر په احتیاط باندې وچت کو، اوس وختم دی غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، دی غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
نه پایله
پایله فایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکو کې بیا لوی کارونو ته
د لوی کارونو سوچ وکړو. او ما به وختنه دای ټول افغانانو نه کم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناست دي یا دا فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هیله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد بیا کاروبار شروع کړي، ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر ښه ځای دی د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډېر ورسره کومکونه کوي، که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېرو ملکونو
سره. دلته دولت یعنی ادارو او دولتي هغه مسؤولو چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه،
ځکه په چک کې هغه اسانتیا دومره ډېرې نشته څومره چې په نورو ملکو
اروپایي
یو مهاجر کولی شي له بانک نه پیسې قرض والي دلته نشي کولی، دا د پیسو د قرض مسله ده ډېره زیاته سخته ده. او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په غارزخ باندې نه پیږي، ډېر بانکونه دلته د معلوماتو کمخ دی، که چیرته معلومات کمخ نه وي نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک نه پیسې والي او خپل کاروبار شروع کړي،
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه،
یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې هم ورکوي، نور حمایت هم کوي، شاید البته دلته هم ادارې یي چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو، مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یوه بله پوښتنه ما سره شته، د رستورانت والا خلک څوک چې رستورانتونه لري دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري یا په کور کې خوري؟
یعنی به پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه
که ریښتیا درته ووایم، زه خپله سهار چای خو نسکم، البته دا شاید رختیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه لمونځ سی وکم بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړ شم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچېږي یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځي کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. په دې ژبه کې دوه ورته مارګریتا وی او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډېره ښه خواړه پخی او بیا کابلی پلاو زما ډېر زیات خوښیږي، نو ډېر وخت کابلی پلاو وي.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستوران کې چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په هغه کې مرسته در سره وکړي؟
همداسې ډېر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوو، مېرمنې سره مې په دې اړه باندې بحث کوم چې انشاءالله کله چې لوی رستوران جوړ کړو له خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې او هلته به اشپزې په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلی د خپرونې ته. تاسو ته په راتلونکو کارونو کې، راتلونکو چارو کې، په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبرې هم دلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروگرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دا زمونږ میلمو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. د آزادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته روانې دي او د دې خبرونه لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د آزادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.